سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې ده. د ایران ایرنا خبري اژانس پرې راپور ورکړی چې په نښته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوي دي. د فارس خبري اژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څوګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2020 کال د می 28مه د لوږې د پروژې ټولنې په ورځ په نړۍ کې د لوږې د لمانځه وړلو د ورځې په توګه ونومول شوه. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوسمهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي:
په تېره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 60,000 جریبه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د انتخاباتو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوري پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي کوي. د مې په 14مه نیټه د ترکیې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی و او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نهشپېته کلن اردوغان له 60 کلنو راهیسې په ترکیې کې واک چلوي. 40 کلن قلیچدار اوغلو ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمني دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده تر اوسټوله کروز توغندي چې شاوخوا 500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمني دفاع وزارت پرون د فرانکفورت الالګاینه سایتونګ پرسپاڼې د راپور د تایید ترڅنګ وویل جرمني دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې، خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمني دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په دې خپرونه کې به دا مطالب راسره واورئ. د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. په دې اړه د راپور ترڅنګ له یو شنونکي سره مرکه هم لرو.
د ملاقات له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1951 کال هلته قرارداد شتون لري.
د کاناډا حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عرب اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیک کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې. په نورو هیوادونو کې میشت افغانان هم ورته غوښتنه لري.
واضح تصمیم استقبال.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویشت پاکستانی سرتیري ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ چې په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو، نور مطالب هم شته راسره که راسره وی و به وری.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. د طالبانو او ایرانی پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. ایرانی لوري د نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له لورې امنیتي چارواکو د دو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا څویم ځل دی چې په کنگ کې دواړه خواوې نښتې کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نیمروز ولایت په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسېدو خبر ورکړی. سپاهي پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کانګو ولسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونۍ نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کانګ ولسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې مېرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل،
در بین ازیا درگیری
چندی د دوړو خواو ترمن جګړې څو ساعته دوام وکړه. ل درنو او سپکو وسلوې کار واخیست. ایرانی ځواکونو عمومي ځایونه لکه د زرنج خار په خانه هوایی دګر او د استوګنې کورونه پنه خکړل.
پرون په داسې حال کې چې په نیمروز کې جګړه لروانه و، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومی د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له توندو څرګندونو او په ځواب کې د طالبانو له توند غبرګون وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
د طالبانو او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونۍ نښتې په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. که څه هم دا جګړه پای ته رسېدلې ده، خو د راتلونکو احتمالي نښتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ایران او پاکستان د طالبانو یوازینی مهم دوستان دي. خو کله دوی سره هم د طالبانو اړیکې ترینګلې شي، پایله به یې څه وي؟ احمد تکل په دې اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو حکومت او ایران د خپلو لانجو د حل لپاره څه کولی شي.
کلونه په افغانستان کې جګړې وي، نور خلک د جګړې او د وینې ورکولو توان نه لري او همدارنګه ایران لپاره هم دا مناسبه نه ده چې داسې مسلحانه برخوردونه وکړي او جنگ ته ور ودانګي. افغانستان نو غواړي چې داسې یو کار وشي که وشي بیا خو مجبور چې وتپل شو ورباندې جګړه، مجبور دی چې خپل د وطن څخه دفاع وکړي، لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه دفاع کړې دي. اما که چیرې دا منازعه یوازې د اوبو په خاطر وي، زموږ ترجیح دغه دی چې د مذاکراتو له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري او قرارداد بالکل بشپړ او مفصل او جامع قرارداد دی. او که چیرې خپل منځ کې نه جوړېږي، بیا کېدای شي چې بین المللي حاکمیت چې په دغه حکله شتون لري د هغوی څخه ګټه پورته کړي. په هر صورت جګړه د ګاونډیتوب د مناسباتو د حل لار نه ده. او همدارنګه نن له نیکه مرغه مو داسې واورېدل په خبرونو کې چې د ایران خاص استازي افغانستان لپاره د موقت حکومت سرپرست وزیر د بهرنیو چارو وزیر ته ورغلی وو او خپل مذاکرات کړي وو. هیله ده چې دا مشکل حل شوی وي.
د هلمند د اوبو په سر لانجې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نښتې به له ایران سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو چې د افغانستان متحد مهم تجارتي متحد دی څه اغېز وکړي؟
که چیرې خدای مکړه دا نظامي برخوردونه وشي، لاری بندیگی او سوداگری او صنایع د افغانستان او د ایران سوداگری ته هم صدمه وردیگی. اما په نورمال توګه که چیرې داسې مناسبات خړپل هم وي، دواړه هیوادونه تر اوسه پورې دا اراده نه لري چې دا تجارت بند کړي، ځکه چې تجارت نه یوازې د افغانستان لپاره ضروري ده، بلکې په ایران لپاره هم دا دایره ګټوره ده، ځکه چې د هغوی مالدین بیا اوزګار پاتې کیږي او خپل د پانګونې چې د افغانستان لپاره یې کړي دي خپل د مارکیټ لپاره دا له لاسه ورکوي. افغانستان هم که چیرې دا د ایران څخه شیان را وارد نه کړي، بیا په افغانستان کې قحطي او ګراني پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې خدای مکړه که چیرې مسلحانه نښتي وشي، په هغه صورت کې بیا لارې بندیږي او تجارت خړپړ کیږي او تریخ حالت پیدا کیږي.
مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په سیمه کې دوه مهم متحدان لري چې یو پاکستان دی بل ایران. کله دوی سره اړیکې ترنګلې او خراب شي نو د طالبانو حکومت به یوازې پاتې نه شي؟
پاکستان او ایران دواړه د طالبانو سره ښه مناسبات ساتل په دا تیر شل میاشتو کې، که څه هم ایران وار وار ویلي دي چې دا زموږ ښه مراودات د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، اما په هر صورت دوی سفارت د افغانستان هم د طالبانو په واک کې ورکړي دي او د دوی سفیر په سطح په کابل کې هم د دوی سیاسي نمایندګۍ فعالیت لري. نو دوی سره مناسبات خړپړ کېدل او په عین زمان کې پاکستان سره مناسبات کېدل، که چیرې دغسې طرحه شتون ولري او داسې منازعات رامنځته شي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي، ځکه چې هم په ایران کې هم په پاکستان کې ډېر افغان مهاجر میشته دي او دا خلک لالهان دلته سیاسي پناه لپاره ورغلي دي، هلته یا د غریبي لپاره د مهاجر کاریګر په حیث هلته ورغلي دي او دوی په اجباري توګه د هغه دواړو هیوادونو څخه ایستل کیږي. او افغانستان پرته له دې هم د اوزګاري او د بیکاري کچه ډېره لوړه ده، فقر بیداد کوي. نو نوی مهاجر هم که چیرې ورزیات شي، مشکلات د افغانستان لا پسې زیاتیږي، فقر زیاتیږي، بیروزګاري زیاتیږي او عمومي مشکلات تر اجتماعي انفجاره پورې مخته ځي. نو په دې خاطر باندې ښه به دا وي چې خپل ګاونډیو سره مناسبات دوستانه وساتل شي. او اما پاکستان سره داسې نښو نشاني نشته دی چې مناسبات خراب کړي، که هم کله ناکله نښتي کیږي، اما د لوړ کچ د دولت په سطح دا نه دي شوي تر اوسه او د دوی عمومي لحن دوستانه دی تر ډېره بریده پورې. او حتی وزارت خارجه د پاکستان د طالبانو په استازیتوب په بین المللي محافلو کې هغوی لپاره لابي کوي، کار کوي او ورته وایي چې طالبانو سره تعامل وساتئ، دا د دنیا په ګټه دي.
د اقتصادي او سیاسي چارو او شنن کې ازرخ شافیزی و چې د طالبانو او ایرانی حکومت پوځیانو ترمنځ نښتي پاړې خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
د کاناډا حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عربي اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیک کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قوله ویل شوی چې کاناډا په دې هیواد کې د لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دی، خو یو شمېر افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي لا هم په دې تمه دي چې کاناډا ته ولیږل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په شپه ناوخته د دې هیواد پر وبپاڼه خپره شوه ویلي چې یاد هیواد له متحده عربي اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عربي اماراتو څخه کاناډا هیواد ته لیږدول شوي. بیا د اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کم کې کاناډا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کاناډا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومیږي چې کاناډا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له دوو کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت ناهیلی کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې خپل مقصد هیواد ته د تلو په تمه دي.
د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي چې حضرت علي ته د منصوبې روضې ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې او دوی یې په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د روضې د ودانۍ د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال روانې وې اوس درول شوې. د روضې فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري هم دا مني چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی. په دې اړه راپور د مزار شریف ته یو اوسیدونکي په غږ پیلې کې.
در دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدون کیدی وای په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریف دی ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود داره؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوس مهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي امارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه دې جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درس شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. وګړو دا بیا له سره جوړ کړي، ځکه هر ورځ درځونه ډېری دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ریاست اطلاعات عامر عطا محمد ساهودی راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی. غیر له دې چې هغه ځایونه چې د پخوا راهیسې تخریب پاتې وو، د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه یې کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریفې د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډیره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونه مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي، او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړپوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویش پاکستانی سرتیری ټپیان شوی دی. دا برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې وشو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په شمال کې د واورې د ښویېدو پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان سیمې استخباراتي چارواکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د یو انتحاري برید په نتیجه کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوي. دا برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې په داسې حال کې وشو چې پر موټر سایکل سپاره بریدګر ځان د امنیتي ځواکونو د کتار په منځ کې والوزاوه. د چارواکو په وینا دا کاروان له ډیره اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان پر لور په حرکت کیو. چارواکي هم درځوي چې ټپي شوی سرتیری د سیمه پوځي روغتون ته بيول شوی او په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای، خو له دې مخکې دا ډول حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړی. له دې مخکې د روانې میاشتې په 14مه د دریو سرتیرو په ګډون څلور کسان د شمالي وزیرستان په دته خېلو سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی وو، او له هغه مخکې د فبروري په 11مه د کجورې پوستې ته نږدې پر هغه پوځي کاروان انتحاري برید وشو چې د سیمې د تیلو د یو شرکت امنیت نیولی و. په دې برید کې درې تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو پرون د دې هیواد په شمال کې د چین سرحد ته نږدې د واورې د ښویېدو یا برف کوچ په پیښه کې د 11 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې دا پیښه د ګلګیټ بلتستان په آستوره نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو شمېر شپانه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د سفر په حال کې وو. د پاکستان د توریزم د پولیسو ویان زیارت علی اژانس ته ویلي چې پیښه پرون سهار وشوه، او په 11 مړو کې درې ښځې هم شاملې دي. د نوموړي په وینا په برف کوچ کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. د زیارت علی په وینا له خرابې هوا سره سره په سیمه کې د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، ځکه د پیښې پر مهال 43 تنه شپانه له خپلو کورنیو سره د سفر په حال کې وو، او تر اوسه معلومه نه ده چې ماشومان هم په دې ډله کې شته که نه. په دې سیمه کې دا برف کوچ د درنو واورو له ورېدو وروسته راغلی چې د څارونکو په نظر علت یې اقلیمي بدلون دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. عارف کریمی هغه افغان کاس او ژورنالیست دی چې له خپلې کډوالۍ څخه موده وروسته یې د جرمني په برلین کې په بارټ کالج کې د افغانستان د پرونی خندا یا مسکا په نوم خپل د عکسونو نندارتون جوړ کړ. کریمی یو له هغو څو ژورنالیستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو یو کال وروسته یې هم د رسنیو د کار په هدف د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کریال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی، او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پیل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پیل کړ. د 2013 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
ورسته له هغه چې جمهوریت دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چارې په لاس کې واخیستې بیا مې هم د خبريالي کارت دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو خارونو ته مې سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپور نو چې نړیوالې ټولنې پام یې راواړو
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بې وزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمی شل عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بېلابېلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړخ اغیزمن کوي او بې له شکه چې کومه هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډېر ژر پای ومومي او زه وشم کولی په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کوو بېرته واوړم،
کشور کې زندگی مې کوم، پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبان له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د یاد ولایت په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په دې اړه راپور لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به یې واورئ.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپاڼو د بشري حقونو د دوو ډلو پر تازه راپور تبصرې خبرې کړې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپاڼې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې په ورځ په خپل
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د آزادۍ راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواګی است. ازادي راډیو خبرونه د سهار له شپږو بجو او بیرته د سهار تر شپږو بجو پورې اوریدلی شئ. متاسفانه د تخنیکي ستونزو له امله راپور پلی نه شو. هڅه کوو چې له نورستان څخه راغلی راپور درته پلی کړو. اوس هم یوا لنډ دما او لغ ورسته مرا پور پلیش.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت ویګل ولسوالۍ په لری پرته سیما چامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکارې مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک